سلامونه او ستړي مشي. دا اونۍ یعنی د مارچ میاش ټوله د ښځو په لاسته راوړنو، ظرفیتي لوړتیا او ټولنیزو ارزښتونو لمانځل کیږي. موږ هم نن د ښځو د نړیوالې ورځې اونۍ او میاش په ویاړ په افغانستان کې د ښځو په مدني حقونو، په ټولنیز نقش او اهمیت د دوه داسې میرمنو سره خبرې کوو چې د تیر جمهوري نظام د قوانینو په رڼا کې تعلیم کړی، تحصیل کړی او ټولنې ته خدمت کړی دی. په دې کې یوه اغلی حسنا جلیل ده چې د کورنۍ چارو وزارت مرستیاله وه او لږه شیبه کې به ما سره په سټوډیو کې. بله اغلی شمیم خلازایی ده چې هغه څارنواله وه او ما سره په سکایپ باندې نن پروګرام کې وصل ده. شمیم جان، تاسو ته ستړي می شوم، غواړم اول ستاسو غږ واورم چې ما سره وصل یاستئ. غږ می خو اورئ؟
بله بله، سلامونه تاسو ته شناسه.
مننه. ما اجازه راکړه اوله پوښتنه عمومي دا کوم چې نظر د افغانستان وضعیت ته په کتو، چې موږ په هر هفته او هر اونۍ په خبري او راپورونه ډیر ورکو، ډیر توضیح په هغه کې نه ورکوم، خدا د مارچ اتمه چې مجموعا د نړیواله ښځو ورځ ده او په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د فعاله میرمنو قدردانۍ په کې کیږي، او خصوصا ستاسې په څیر لوستې ښځې په کې هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. اول په دې اړه باندې غواړم چې ستاسو دغه شخصي احساس او نظر باندې پوه شو، لیدونکو ته به هم په زړه پورې چې د یوې ښځې په توګه باندې دا ورځ په څه ډول لمانځي.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د آشنا تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د اتم د مارچ تر رقم ته چې زه او زما په څیر نورې ښځې چې تحصیل یې کړی دی، زده کړې کړي دي، دې لپاره چې وطن ته او خپل وطن لپاره مصدر د خدمت وګرځېږي. اما له بده مرغه چې شرایط په افغانستان کې خراب شو او دوی دې ته اړ شو چې افغانستان خوشې کړي او د وطن لپاره وځي. او دا چې د اتم د مارچ ورځ د یا د ښځو ورځ دا چې په کوم طریقه باندې لمانځل کېږي، واقعا د خپل ارزښ اوس هم لري.
بله، غږ درازی ما تصویرم نه و، نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه و، فکر کوم. غږ می اوري؟ فکر کوم چې تخنیکی ستونزه پیښه شوې ده. مونږ یعنی کوشش دا کوو چې تاسو بیرته وصل شئ، ستاسو خبرې په نیم کې پاتې شولې. زمونږ ټول اساسي درنو لیدونکو به چې کله تخنیکی ستونزه پیښیږي، معمولا دا خو نو لوی دغه د پیسلا په سټلایټ چرخ خپرونه کوو، معمولا دا ژوندۍ خپرونه دا رقم تخنیکی ستونزه لري. بل دا چې چون د ښځو نړیواله ورځ سکالې، خاصتا په خوا به په اتم د مارچ مانځل کېدله چې دا یوه ځانګړې شوې ورځ ده چې د ملګرو ملتونو د خوانه ده، اما په مجموع کې د مارچ ټوله میاشت کې د ښځو د حقونو او د لاسته راوړنو په اړه قدردانۍ کېږي. فکر کوم اوس را سره وصل استه. غږ می اوري شمیم جان؟ درست او مهرباني.
بله. نو څه رقم ته چې شرایط په افغانستان کې خراب شو، خلک د اکثریت اړ شو چې خپل وطن خوشی کړي، د وطن لپاره وځي. د جمهوریت په تازه مو ما هم دغه رقم ما غونډه ډېر په سلګونو زرګونو ښځې نورې دي چې د تر شوی چې خپل وطن خوشی کړي، د وطن څخه بیرون راوځي. نو د ښځې د ورځ منځل به شکه په ما خپل ارزښت لري، په ما غو طریقه باندې منځل کیږي. مونږ ته لري خو اکاش چې د زمونږ په افغانستان کې، د ښځې په افغانستان کې پاتې دي، د حاکم چارواکو له خوانه دوی ته دا ورځ منځل شوی وای او دوی ته تجلیل شوی وای. دا ورځ لکه اکثر رقم ته چې نورو ښځو ته دوی ته د قدردانۍ په سترګه باندې لیدل کیږي او دا ورځ منځل کیږي. نو په هر حال باندې نو فعلاً چې په کوم شرایطو کې مونږ یو، په دا فعلاً د نګرانۍ وړ نه ده. ولې هغه خلک چې په افغانستان کې دي او دا ورځ ورته نه لمانځل کیږي او د نورو ستونزو مشکلات سره مخ دي، واقعا د نګرانۍ وړ ده.
یو تاسو به جریان کې اسئ چې نړیوال سکالې د ښځو نړیواله ورځ په دې شوار لمانځي چې وي د ښځو په ظرفیتونو پانګونه او د پرمختګ او لاسته راوړنو قدردانۍ وشي. دا شوار د افغانستان په دې اوسنی وضعیت ته په کتو باندې ستاسو په نظر باندې چې د څناڅه ټولو مدني حقونو نه ښځې په افغانستان کې محرومې دي، څه معنی لري هغوی دپاره؟
دا ډېر یو ښه شعار ده، خو کاش په افغانستان کې دا فعلي حاکمان چې هلته دي او په حقیقي اقدامات یې کړی وي، هغه په فعلاً چې په افغانستان کې دغه یو عظیم قشر چې هلته ده د ښځو چې دی د درس څخه محرومه کړي دي، دوی په مخ باندې د مکتب او د تحصیل دروازې خلاصې کړی، غیر نور ستونزونه چې فعلاً په افغانستان کې دي. یو نسل چې هغه څوک تربیه کوي، هغه خپله باسواده اوسیږي، نو دوی کولی شي یو ښه نسل منځته راوړي. نو دوی د کوشش وکړي چې د مکتب دروازې دوی ته خلاص کړي، تحصیل دروازې دوی ته خلاصې کړي، او دوی وشي کولی خپل د آینده نسل چې جامعې ته راوړاندې کوي او منځته راوړي، دا یو باسواده او با ظرفیت نسل اوسیږي. او منځته راشي. نو دوی د پلان چې خځې په افغانستان کې نه تنها د اقتصادي مشکلات سره دوی لاس پنجه نرمه کوي، بلکې اجتماعي مشکلات سره دوی هم لاس پنجه نرمه کوي. دوی نه تنها چې د زغمولو وړ نور نه دا مشکلات د افغانستان خځو لپاره، نو دا د نگرانۍ وړ هم ده. نو موږ په سازمانونو باندې غږ کوو، په نړیوالو مؤسساتو باندې غږ کوو چې د دوی مشکلات ته رسیدګي وشي او د چارواکو سره په دې مورد کې خبرې وشي، حداقل دوی ته یا نسبي شرایط برابر شي او یا هم د موضوع ته د پای ته کې خود شي.
تاسو ما چې مخکې په مقدمه کې یاد کړل چې تاسو څارنواله یاستئ او څارنواله وی، بلکې او لا اوس په تبید کې استئ، د افغانستان نه بیرون یاستئ، اساسا یو پښتنه تاسو راشته داسې راځي کې چې تاسو که د نورو وکالت کو مدافی وکیل وي، نن د سیو حالت سره د ژوند دی چې په مغه تیر جمهوریت کې تعلیم تحصیل او کو تاسو تجربه مې حاصل کړلې او ټولنې ته د خدمت جوګه شولې، مګر نن محتاج است چې بل څوک تاسو مدافی وکیل وسی، دا څنګه سخته تمامي کې کنه؟
دقیقا دا چې زه سارنواله هم از ما په شکل باندې سلګونه او زرګونه نور خزه هم وچ تحصیل کړي، نه تنها سارنواله حقوق بخش کې بلکې په مختلفو بخشو کې دوی کار کوي او دوی په مختلفو بخشو کې خپل ځانو ته، خپل کورنۍ ته، خپل نسل ته، آینده نسل ته، خپل وطن ته مزر د خدمت ګرځېدلي. مګر دا فعلي شرایط بایسته ده شو چې دوی د هغه اجتماعي فعالیتونو څخه دوی ګوښه کړی شي، اقتصادي مشکلات سره دوی مواجه شي او د دوی خپل حق حقوقو څخه، چې د دوی خپل حق د تحصیل، د دوی خپل حق د کار کول، د دوی خپل حق د دوی څخه هم محروم کړی شي. نو د زمونږ غوښتنه فعلا په همدغه ده چې دوی ته زمینه مساعده شي او یا هم دغه سازمانونه او دغه نړیوال سازمان او ملل متحد سازمان او نور مؤسسات چې دي دوی سره د اقل د ډیپلوماټیک اړیکو څخه حاکمانو سره چې فعلاً په افغانستان کې دي او مقامات سره دوی سره د ډیپلوماټیک طریقه د اړیکو څخه دغه موضوع او مشکل حل کړي او د دوی مشکلات ته رسیدګي وشي او هغه اقل دوی کولای شي هغه خپل ژوند ته په نورماله توګه رسیدګي وکړي.
ما امدال غختل چې زه د سه پښتنه حکم چې ستاسو دغه مدافی وکالت حق چې ستاسو ټولنه کې په ډیره ژوندم وقف کو ډیر کلونه مزایې کړل چې صنف کې کېناستې، درس هم ویل، تعلیم هم کو، تجربه هم حاصل کړلې، دا حق بیرته څنګه خوندي شي، څنګه ترلاسه شي؟
دا اوس فعلي شرایط کې په افغانستان کې دي د دوی مشکل دا ده چې دوی باید ته تحصیل هغه خپل حق چې دوی تحصیل د هغه نه منی کړی دي، نو څو رسیږي د لپاره چې دوی نور حقونه یا وظیفې لاسته راوړي یا خپل وظایف ته لاړ شي، حاضر شي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا یوازینۍ لاره د حل پیلان په دې اوسني شرایط کې دا ده چې دوی سازمانونه او د ملل متحد او حقوق بشر مدافع او د ښځو ټولنیز سازمانونه حداقل دوی ته یو ځای شي او د ډیپلوماټیک اړیکو طریقه حداقل دوی سره خبرې وکړي شي، بل طریقه نه کیږي چې ترڅو دا مشکل ته رسیدګي وشي او دوی وکولای شي خپل اجتماعي فعالیتو ته به تر شي، خپل درسونه ته ادامه ورکړي او دغه حالت څخه بیرون راوځي.
صحیح، په دې اړه باندې به زه پښتنه لرم، زه لیدونکو سره منځمنه وکړل چې د کورنۍ چارو په خوانې مرستیاله حسنا جلیل موږ سره خبرونه کې اوسې چې همدا اوس سره رسیږي، موږ سره به پروګرام کې وصل شي، دا غي نظریات ما خلو زکه چې په هغه به اغم د جمهوریت په وخت کې تعلیم او کو تحصیل او موینیت ساتي ته ورسېدل چې ټولنې تخپل د خدمت سبب وګرځي. په هر صورت یو په مجموع کې د څارنوالانو مسله مخکې و، اغلی شمیم تاسو کولای شي چې نظر پرې راکړئ، نور څومره اطلاع لري چې ستاسو په څیر نور څارنوالان قاضیان یا داسې کدرونه لکه تاسو په شان دوی چیرته دي، څه حالت کې دي او د دوی د انسجام لپاره څه کولای شي یا څه کړی تر اوسه فکر کوي تاسو یا بل همکارم؟
ډیره مننه. فعلا سارنوالان او قاضیان چې په افغانستان کې دي، مدافع حقوق چې په افغانستان کې دي، دوی ډیر بد شرایط سره مخ دي. دوی نه تنها د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی د خطر ته هم مواجه دي، ځکه چې دوی چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی د مجرمینو له خوا نه چې دوی هغه وخت محاکمه کړي دي، کیسونه مخې ته وړي، دغه طریقه دوی ته هم تهدید ده او دوی مشکلات سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه زیاتره خلک دي دوی چې خپل د کورنۍ ته دوی رسیدګي کوله او خپل کورنۍ ته دوی د کورنۍ په حساب باندې هغه خرڅ او د دوی په غاړه باندې او خپل کورنۍ ته دوی باید رسیدګي کړی وای. نو ولې پیلان چې دوی بیکاره شوی دي، نه تنها اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اجتماعي مشکلات سره هم مواجه دي او د بل طریقه چې پیلان دی په افغانستان کې دوی مشکلات ډېر دي، ول هغه چې بیرون څخه راوتلی او پیلان یو تعداد اکثریت تقریبا نورو همسایه هیوادو کې دي او یو تی دا چې لاره پیدا کړو وي شو کولای راوه د خارج خواته دوی هم دلته په هغه حالت کې دي چې دوی تقریبا هغه خپل غږ تر اوسه نه ده پورته کړی ځکه چې دوی په خپل سرګردانه دي په هغه مشکلات هغه روحي صدمې چې دوی لیدلې تر اوسه پورې په هغه حالت کې دي او بل مشکل دا ده چې د دوی غږ څوک نه اوري او دغه پروسه چې هغه وخت سري شو چې باید دوی راوتلای وای د دوه هغه د پاکي د وسپیلی شرایطو کې دغه ټول چوب دي او څوک د مورد کې کوم اقدام خاص نه دا کړی چې هر عقل د دوی حق او حقوق چې کوم یو دي دوی تر استه کې وشي او لاس ته راوړي او بل خبر د چې په څوک راوتل دي دغه د پاره د کوم خاص اقدام نور نه دا شوی ولی هم دومره شوی چې انجمنونه ایجاد شوی دي د حقوق دانانو او دوی اکثریت به هغه عضویت حاصل کړی دا نو دوی هم ته تلاش کړي چې دا کوم ځکه چې جلسی کیږي دلته ورشي او دغه خلک چې په افغانستان کې پاتې او ستونزې لري د دوی غږ وسیله شي او سازمانو ته ورورسي.
ځینې وخت د سې یو نظریه هم مطرح کیږي شمیم جان چې کېدل شي آنلاین ډول باندې خلکو ته د تعلیم او تحصیل زمينه جوړه شي او یا مثلا په خصوصي سکتورونو کې په یو خاص اصول سره کار زمينه مساعده شي. دې ډول طرح سره څه نظر لري؟ دا ممکن ده که چیرته مثلا د افغانستان اساسي قانون بیرته نه فعال کیږي او دغه اوسنی وضعیت کې چې کوم موجوده حاکمیت د یو شرعي نظام په نوم باندې مخ کی زی او وی چې خزو ته موږ د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکو او تر دې رزنی چارواکي دا وی چې خزه باید په کور کې ووسی یا د سې شرایط ورته وځکې چې هغه محدودیتونه په خپل د دې شرایط او زمينه مسایده چې خزه هیڅکله د کور نه رښتیا بار ونه ووزی نو دغه طرح سره څنګه استي خصوصا د چنړیوال ډیر عادی تعامل ساتي زی طالبانو مقامات سره ګوري او حتی ځنی هیوادونه خو بيخي قراردادونه او سمزاکي قطن د خزو او د بشر د قانون مسله په منځ کې نه مطرح کوي بيخي
دقیقا چیرته دوی ته زمينه د مساعده شي چې د انلاین طریقه دوی درس وایي د هم د خبر د زکه په دیلی شرایط په پیاده عقل دوی باید خپل د حقوق ناګي حاصل کړي او تو کولای شي دوی د خپل حق نه دفاع وکړی شي نو د دې تک زمينه د مساعد شي تقریبا یو دوه درې انلاین استنکونه هم ز خپل درس ورکوم چې هغه خلک چې په لن په افغانستان کې دي او باید انلاین درس وي خو له هغه ته چې ګوري هغه هم په یو نو امیدې حالت کې دي د ډېر علاقه نه خایزه کوي وي کوم که بیا انلاین درس وي دا شاید موږ ته کوم وظیفه نشته کار نشته زمينه مساعد نه اوسې موږ درس هم په درد باندې نخوري نو دوی ډېر په یو بد حالت کې دي او بل که زمينه د کار ورته مساعده شي ځینې خصوصینه هدونه دي او مسته دي چې دوی کولای شي هغه سره کومک وکړي او ورته زمينه د کار مساعده کوي ولی مشکل دا ده چې هغه ځکه هم بعضی شرایط په وځه کړی دي چې هغه باندې دوی خبري کوي دوی نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي او پاتې کیږي موضوع د دې چې دوی چیرته په افغانستان کې تحصیل وکړي او دوی ته باید شرایط مساعد شي نو دوی کولای شي چې همدغه حاکمانو سره خبرو شي په لنچ په افغانستان کې حاکم د قدرت په لاس کې نیول دي دوی سره خبرې وکړي شي چې دوی ته زمينه تحصیل مساعد کی دروازې ورته د مکتب او د پانتونو خلاص کړي نو دا هم ښه خبر راځي کولای شي دوی ته سنفونه جدا کړي کېدای شي د تلور لار پیدا کړي ولی ا د اقل دوی کولای شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي دنه چې دوی په کور باندې کېني اساسي مشکل دا ده چې دا کارونه شو دوی فکر کوي چې ترکمه پورزه معلومات تر وای چې باید دوی مدرسې ا د اقل وای نو مدرسې کې که خزه نشي کولای چې مدرسه وي هغه نه کوم مدرسې کې دیني درسونه لري تاسو په یوه منګه په دیني درسو کې خو نشي کولای او نه په ډاکټر شي نشي کولای او خدان شي نشي کولای چې رسنو کې کار وکړي او نشي کولای چې خپل کم ارزوګان چلري هغه ته ورسیږي او کوم طریقه چې دوی کولای شي خپل وطن ته خدمت وکړي داغه طریقه دوی نشي کولای خدمت وکړي تنها موضوع بس چې دا نه ده چې دوی باید دینی معلومات پیدا کړي دوی کولای شي چې دینی معلومات په هغه ذکر چې کوي په هغه ځکه دوی ته هم دینی معلومات او سیګ ترڅنګ دا چې خپل اساسي او مزامین وي او خپل برخه ورشته کې چې دوی غواړي تحصیل وکړي
بله دا تاسو چې ذکر کړل یو موضوع دا کله کله د موجوده حاکمیت چارواکي د سیدا کوي چې کله شریعت یادی مګر کله به وی چې نه د افغانستان ټولنه دغه سیدا چې نه وړي چې خزي تعلیم وکي تحصیل وکي او کله کله دا بانه کوي تاسو چې نالته دغه ټولنه لیدلې خصوصا دغه ورسته یو دوله سیزو کې تاسو عمل ته په اصطلاح تعلیم او مکتب او پوانتون ته لاړلې واقعا ټولنه کې داسې څه شته چې تر ډیره پورې موږ اورو چې څوک دا د تعلیم او تحصیل ممانعت نه کوي، اما دوی په کم ذهنیت فکر کوي دومره مخالفت کوي. ولې خې دومره ذهنیت، ولې داسې مخالفت کوي چې باید ښځه په ټولنه کې فعال نه اوسي؟ یعنی تاسو برداشت دی نه څه ده؟
دا ماته هم یو سوال ده، ځکه چې په اسلامي د اسلامي نگانه په تحصیل کې مشکل نشته. دا اسلام خپل خزو ته حق ورکړی دا چې ویلې د کول شي خپل تحصیل وکړي په هر رشته کې چې دوی غوښتي اوسي. ولې که طالبان دا ادعا کوي چې دوی باید تحصیل ونه کړي کوم دلایل لري، دا باید خپل واضح کړي، او که هغه نو سی کوم شرایط لري شرایط خپل باید واضح کړي. ول دومره نه کیږي چې دا باید د شي چې د مکمل دروازې وتړي او باید تحصیل ونه کړي، باید دوی ته هماغه زمینه مساعد کړي. ولې هغه شرایط چې دوی غواړي هغه هم کولی شي دوی ته ووایي، ول شرایط چې واضح ونه اوسي دا خو یو دلیل کیدی نه شي چې شرایط معلوم نه اوسي واضح نه وي. او دلیل وکړي چې ولا اسلام، ځکه اسلام کې حتی هم نه دی ویل شوی چې ښځه تحصیل نه کړي. اولنی کومه که تاسو ته وګورئ تجارت کې بی بی خدیجه وه، بی بی عائشه رضی الله عنها دوی ټول کار کړی دی. دا خو د موږ تاسو ته معلومه څوک دا خو هغه اسلام کې کوسي کې خپل بدوی دا کار نه کوي. بل اسلام کې ممانعت نشته، نه د دیني غانه، نه د انسانيت د غانه، نه د مدنيت د غانه. نو دوی کار کول خو فقط نور مشکل لري کوم دوی کوم شرایط لري شرایط دی وځي کی ول کول شي دوی ته اجازه ورکړي چې خپل تحصیل وکړي.
که یو لړ نظر بلم ستاسو واخلم، مثلا ستاسو دا جواب ممکن زما هدف دا دی چې کوم مستقیما د حاکمیت هغو چارواکو ته په افغانستان کې دا ستاسو جواب ورسیږي چې د خزه د یو لست خزه او د یو نالست خزه چې په کور کې څه ډول اغیز لري. مثلا ک یو لست مور په کور کې د خپل ماشومان او اولادونو ته او ټولنې ته ولې مفید تمامیږي نظر نالست ته؟ زه غواړم دا غوي په سوي دا جواب اوسي چې پوي شي بده.
دا کاندي راځي ته مننه. اشنا ته تر کوم ته چې مونږ تاسو پوي په هغه کورنۍ کې کومور لست دی اوسيږي هغه اولادونه کول شي هغه نسل چې جامعه ته تقدیم کوي هغه یو روشن فکر او بازارفیت او مفید نسل ده. نظر ده ته یو مور چې نالوست دی اوسيږي او هغه اولاد تحصیل کړی ونه اوسيږي، نو هغه د دې ارزښت باندې شاید کم تر خلکو سي په دې ارزښت باندې پوه شي چې لوستل یا تحصیل کول څومره ارزښت لري او څومره مفید واقع کیږي. نو یو مور بلوس یو سی یعنی په دمانا چې یو نسل یو آینده د وطن لپاره چې تقدیم کوي دا یو لوستل یو بازارفیت او مفید خلک دی. نظر دته چې نالوست یو سی نو د دې ارزښ واځي د ټول ته په دمانا باندې ټول پوشي.
صحیح مننه شمیم جان، ما تاسو سره بوره تقریبا 30 دقیقې خبرې وکړلې، څو شی به نور ما سره اوسه. زمنګ د وادي سره سم اغلی اوسنا جلیل چې د کورنۍ چارو په خوانې مرستياله او استودیو کې ما سره ده. زه څو پښتنې پر له پسې دا غوښ نه کوم تاسو غوږوسی به اخر کې باس چې کل راټولوم به تاسو سره ماغه پښتنه شریکوم. اوسن جان تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغللې او ګیله به نه کوم چې ولې وزنډې دې پار صورت د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ اوس په دې وخت کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ټول خزین جونې د تعلیم نه مانی دي، تحصیل نه مانی دي، د کار نه مانی دي، حتی د ګرځیدلو اجازه نه لري. دا به په څه ډول منځي دا ورځ تاسو خصوصا تاسو په څیر لوستي افغانستان خزې؟
ما فکر نمی کنم روز 8 مارچ یا روز زن د افغانستان تجلیل شوه. هر سال اگه 8 زن یعنی هر سال در افغانستان در 20 سال گذشته 8 مارچ یک روزی نبوده که ما امو به یک وضعیت بسیار ایدئال رسیده بوده باشیم، اما پیشرفت ما تجلیل میکردیم. اما امروز من فکر نمی کنم امسال 8 مارچ ما بر علاوه پسرفت قابل تجلیل نیست، ما پیشرفت تجلیل بکنیم. 8 مارچ من فکر نکنم به زن افغانستان چی داخل افغانستان است چی در بیرون افغانستان است قابل تجلیل باشه. اما 8 مارچ روزی شاید باشه به همه ما که فکر بکنیم چطور میتونیم از وضعیتی که همه چیز منجمد شده، همه چیز جامد مانده و همه چیز برگشت خورده، یعنی ما تقریبا زیادتر از 20 سال به عقب برگشتیم، چطور میتونیم یک کمکی وضعیت بهبود ببخشیم.
درست.
از هر طریقی که میشه، چی طریق تحصیلات یا تعلیمات آنلاین زنا است، چی مسائل امو حرکات متفاوت مدنی زنا است.
یو بل مهمه پختنه دا ما ډیر بحث مخکې آغلی شمیم سره درلودو، خو تاسو نه پختنه دا و چې په دې وروستیو کې تاسو اوري چې نړیواله ټولنه په دې فکر ده چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ولري. فکر کوي د ځانګړي استازي پر اتک سره به د افغانستان ځنی ستونزې حل شي دا پیښې چې دي، خصوصا د ښځو اړوند چې د کار او د تعلیم او تحصیل مسله ده؟
ما فکر میکنم نماینده به یک موضوع مفید است. او موضوع ای است که بار بار به طالبان یک پیامه کشورهای غربی رو مخصوصا امریکا رو برسانه، ای که تا وقتی که حق زن در اونجا حق شهروندی مساوی زن ادا نشه طالبا به رسمیت شناخته نمیشه و به امریکا مشکل است کار بکنه. امریکا امو اعتبار جهانی خود از زیر سوال میبره، هسته موجودیت خود از زیر سوال میبره که دموکراسی است و حق زن، حق مساوی شهروندی زن یک مسئله کلان در دموکراسی است.
یو بل اساسی پختنه چه دا انتقادی نکم تاسی اونو بیوی چیز منگ در میاش در خزو اقون در پار و قدردانه که تا دیر منتقد رازیه چنگ عدف میداده چه ستاسی پسیر لست خزی در افغانستان در اساسی قانون پر چوکارد که مساوی حقوق و سر در نارینه و سر طوله نکی و به تاسی شخصا در یو دیر مهم ارگان چه اگه در کورانه چار وزارت و معینیت یا مرستیالیم کولا او دیر فعال وی طول ولایت تم سفرونه کول، ولی ستاسو په څیر ښځې یو واحد ادرس نه لري چې نن سبا چې د افغانستان نه بار دي ټول د یو این یا د ملګرو ملتونو دفتر ته یا نورو نړیوالو سازمانونو ته رجوع کوي، ولی تاسو خپله یو واحد ادرس نه لري چې ټول تاسو ته راشي او ستاسو د طرحو مطابق د افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت څپې خبرې وکړي؟
چند موضوع است. یک، 20 سال بسنده نبود، یعنی اگر ما و شما زن افغانستان ببینیم در 20 سال بسنده نیست که یک آدرس واحد جور شود و یک آدرس منسجم و با اجندای بسیار مشخص جور شود. مسئله دومی است که اگر ما میخواییم که یک آدرس بیاریم به خاطر حق زن، من طرفدارش نیستم. حق زن باید در هر پلتفرم بحث شود و هر نهاد باید حق زن داشته باشد. اگر مقاومت جبهه شمال است، اگر مقاومت‌های مسلحانه و مدنی دیگه هست، اگر نهادهای بین المللی است، اگر یو این است، اگر نهادهای جامعه مدنی است، رسانه است، حق زن یک بخشش باید باشه. ما فکر نمی کنم که موضوع حق زن که باید روش صحبت شود یک نهاد واحد مشخص روش صحبت کنه. یک مسئله ایست که ما دو امو بود مشخص داره، یکی است که ما حق زن میاریم خلاصه میکنیم به یک نهاد. مسئله دومی است که ما نهاد هدف قرار میدیم. اگر یک وقتی بخواه کسی آجندای حق زن تضعیف بکنه، یک نهاد مشخص است که باید امو سبوتاژ شود. اما اگر ما حق زن در هر نهاد امو شامل آجندا میکنیم، من فکر میکنم طریقه صحیح است که با آهستگی شاید پیش بره، اما طریقه سالمش هم است. در عین زمان چرا باید هر زن روی حق زن تناسبت بکنه؟ هر نهاد به شمول شما، به شمول رسانه ها، حق زن اگر بدید امو یک تساوی شهروندی یا تساوی جنسیتی شما نبینین، بسیار مشکل است، چون تقابل جنسیتی در اونجا ایجاد می شود. ما من ایسه زن نمیخوایم که تقابل جنسیتی در نهادها ایجاد شود و زن یک گروه شود و مرد یک گروه شود و یک تقابل یک تنش وجود داشته باشه.
زه تاسو سره هم نظر ایم په دې کې چې موږ دا په مطبوعاتو کې، یعنی په رسنیو کې، همدا اوس هم څو شیبې مخکې ما یاد کړو چې په افغانستان کې اساسي قانون بیرته په ځای شي او خوندي شي او د هغه مطابق اقدام کیږي، نو په هغه کې په ټولو افغانانو باندې د مساوي حقوقو دغه ورکړل شوی، امتیاز ورکړل شوی. نو ښځه او نر کولی شي چې په تعلیم کې، ښځه او نر کولی شي چې یو منتخب ادارې ته ځان کاندید کړي د خاصو شرایطو په چوکاټ کې، او کولی شي چې خپل ټولنې ته خدمت وکړي، متشبثه شي، ډاکټره شي، انجینر شي، پیلوټه، چې کوم په شلو کالو کې موږ دا ډیر ولیدل. زه غواړم شخصا ستاسې د یوې تجربې برخه اکه شریکه کوي. نن سبا ډیره مهمه برخه هم داده چې ځینې وخت انتقاد په موجوده حکومت کېږي چې مثلا نجونې مظاهره کوي، نارینه پولیس ورزی دوی نیسي. تاسو چالته وی په وزارت داخله کې یا کورنۍ چارو وزارت کې د ښځو دغه موجودیت، د ښځینه پولیسو موجودیت څومره مهم دی په ټولنه کې چې باید وي؟ یعنی هدف مې دا دی چې نظر دی کلتوري او فرهنګي ارزښتونو په حفظ سره.
ما در چارچوب وزارت داخله زیادتر از 3000 زن پلیس داشتیم که بسنده بر افغانستان نبود. وزارت داخله تنفیذ قانون یا نهادی که تنفیذ قانون میکنه یا نیروی که تنفیذ قانون میکنه هم به زن هم به مرد تقریبا تقسیم است به 51% و 40% نفوس زن و مرد افغانستان. تنفیذ قانون تنها قصه تنفیذ قانون وزارت داخله نداشت، قصه عرضه خدمات هم داشت، قصه محافظت از اتباع هم داشت. و مسائل بود که حتی دینی امریکایی که یک کشوری است که ارزش‌های دینی و سنتی زیاد حاکم نیست به اندازه افغانستان، حساسیت‌های خود داره. و افغانستان یک کشوری بود که بدون پلیس اصلا هیچ امکان نداشت که مبارزه با جرائم شوه، به زن افغانستان خدمت شوه و محافظت از زن افغانستان شوه. یک کلان چالشی که در عموم در سکتور امنیتی و دفاعی داشتیم، تنها در وزارت داخله نه بلکه وزارت دفاع و امنیت ملی هم بود، عدم حضور کافی زن بود.
صحیح.
و کلانترین معضله ای را که با خصوصا مردم دهات ما داشتیم همین بود.
چه ضرور و خطیر. بلکل زو بخزمنگ دوانی در تقریبا در چلور دقیقی زنوری لرم زغوارم چه در اغلی شمیم نده پختنه و کم روستهی شمیم جانه دو دقیق وقت تاسی لره یا چکم که مختصر راتی وی چه تاسو در طالبان و حاکمیت در خپل و حقونو یعنی در خز و در حقونو در جون و در تعلیم پاره خلاص چه پیغام لره چه ویل ورته لره؟
دیده زیده منان آشنا سیب تاسخم ده طالبان چخه او حاکمیت چه فیلن پا افغانستان که دست ما بختنه داده چه خوزو تا تحتیل اجازه ور کریشی او دوی تا دکار زمینه مساید کریشی دوی که کم شرایط لری خپل شرایط دوی تا وزی ووی ولی زمینه ده تحصیل دوی تا مساید کریشی ترسو دوی وکرشی خپل وطن تخپل نسل تخپل هیوه تا مزدر ده خدمت ترسی کن.
دیره مننه. اجازه را که چه زاین پختنه دلتا ده حسنا جان نلرمه. تاسو چه اوس بیرون ده ملک ناسته یا هر او رزده تا انتظار که وی چه افغانستان که حالت رشی چه ده غا کدرون و متخصیصین بیر تا که افغانستان تلار شی چه ده یو قانون پا چوکات که هلته ژوند وشي اوسنی حاکمیت تا چه وینا لرلی؟ ستاسو دا پوها، ستاسو تحصیل، تجربه نه څنګه باید استفاده وشي؟ څه ورته پیغام لري چې دا ستاسو میاشت ده، یعنی د ښځو د حقونو میاشت ده، ستاسو یو ډیر مهم ارزښت سکال لمانځل کیږي، دغه تجربه څنګه انتقال شي؟ هلته
دو موضوع است. یک، آیا حاکمیت یا رژیم فعلی گوش شنوا داره؟ یعنی در دو نیم سال 40 میلیون نفوس افغانستان بسیار صلح‌آمیز خواستهای خود گفتند، صلح‌آمیز آرزوهای خود گفتند، در داخل افغانستان بیرون از افغانستان هم صحبت نمی کنیم. به دید ما حاکمیت رژیم فعلی گوش شنوا نداره و امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه. مسئله دومی است که من مثل ما لک ها نفر دیگه هستند که در افغانستان درس خواندن، در افغانستان کار کردن و اما یک ظرفیت حکومتداری را، ظرفیت در سکتور جامعه مدنی، ظرفیت در بخش رسانه ها ما داشتیم، ظرفیت در هر سکتور، ظرفیت در سکتورهای اقتصادی، ظرفیت ایجاد شده بود بین زن و مرد افغانستان، اما اکثریت و کادرها را ما از دست دادیم، از افغانستان بیرون برآمدند. ما فکر می کنم با اکثریت کسایی که صحبت می کنم حد اقل امو امکانات امنیتی که یعنی دلش آنجا هم باشه که شب کسی نمیای از خانه ما را نمیبره و اگه میبره سرنوشت ما نامعلوم نمیشه، معلوم نیست که در کدام زندان میپوسیم. این قیتمینان که داشته باشه و فرصت بسیار امو ابتدایی کاری برشان مهیا باشه، ما فکر نمی کنم اکثریت افغان ها همیال مشکل امو دپرشن داره به خاطر دوری از خانه و دوری از خانواده و از همه چیز. هیچ کسی با خانواده خود نیامده، بسیار کم کس آمده و او خاطر من فکر میکنم اگر رژیم فعلی گوش شنوا داشته باشه، ما لک ها کادر داشتیم در افغانستان در هر سکتور، ظرفیت ها ساخته شده بود، اکثر نمیتونم بگویم کلشان، اما اکثریتشان حاضر است به افغانستان برگرده، فقط اطمینان از امنیت خود نیاز دارن و بسیار امو فرصت ابتدایی کاری نیاز دارن.
او تر دیر پوری دخکاری چه ملکی خدمات و اداری در معلومات و پا اساس دیرش فیصده چه چلور لکه یعنی چلور سو وزار کارمندان ملکی و دیک دیرش فیصده خزینه لستی که درون او و مامورین وی چه کاری که پر صورت ستاسو در توضیحات و نمانه نکوم او زمنن د پخپل د شمیم جان خلازاینه او تاسو حسنا جان جلیل نه تاسو دواړو نه مننه کوم ودان تاسو ته بیم د خزو د ورځې په ویاړ باندې مبارکیم ویم ټولو ته چې زمونږ لیدونکو دي څوک هغه تم بریالیتوب واړو په دې هیله چې تاسو خپل هیلو ته ورسیږئ. درنو لیدونکو نه اجازه اخلم تر بلې اونۍ هم په لوی او مهربانه خدای سپارو. الله مرشه.